دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته طالبانو د یک شنبه پر ورځ ول چې د افغانستان حکومت سره د بندیانو د تبادلې په لړ کې د خپل زندانونو څخه شل تنه بندیان خوشی کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین پر ټویټر په یو بیان کې ویل دي چې د افغان حکومت اړوند دا شل تنه بندیان به له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل سي د غیلان په داسې حال کې سوي دي چې دواړو خواو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر جنجالونه رامنځته سي وو او داسې ویره پیدا شوه چې دغه پروسه به له ځنډ سره مخامخ سي پرون د یک شنبه په ورځ د افغانستان حکومت سل تنه نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس د هغوی روغتیایي وضعیت عمر او د قید پاتې مودې ته په کتو د سولې د هڅو د یوې برخې او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خوشی سوي خو طالبان ویلي وو چې دا بندیان د دې ډلې کسان نه دي افغان حکومت تر اوسه په درو جوبو کې ټول 300 طالب بندیان خوشی کړي دي دا امریکا او د طالبانو د موافقې پر اساس افغان حکومت چې د موافقې لاسلیک کوونکی هم نه دی 15000 طالب بندیان خوشی کوي او وسلوان طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشی کوي اروپای ټولنې اعلان کړی دی چې افغانستان سره د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د غیوات ته 112 میلیونه یورو مرسته ورکوي اروپای ټولنې د شنبه پر ورځ په ویلامی کې ویل دي چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو ته په پاملرنې کې دی سي له دغه ناروغۍ افغانستان هم زیات زیان وویني اروپای ټولنه وایي چې په دغه مرسته کې 50 میلیونه اضافي پیسې هم شامل دي چې د افغانستان د عامې روغتیا د سکتور د پیاوړي کېدو لپاره ترسره کیږي افغان حکومت د کرونا وایرس د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر د خپلې بودیجې څخه بیل کړی دي چې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو د وینا له مخې د دغو پیسو 15 میلیونه له وړاندې مصرف شوي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 40,608 کسانو ته ورسېد دا وخت کرونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې هم په امریکا کې ثبت شوي دي د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه 15,30,000 کسان په دې وایرس په امریکا کې اخته شوي دي د کرونا وایرس تر اوسه د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې 1,03,000 کسان مړه کړي دي له هغه وخت راهیسې چې د دسمبر په میاشت کې په چین کې دغه وایرس خپور شو 1,80,640 کسان په ټول نړۍ کې په دې وایرس اخته شوي دي په چین کې دغه وایرس بیا سر راپورته کړی او په یوه ورځ کې مثبتې پیښې 93 ثبت شوي دي په اروپا کې تر دې دمه 15,000 کسان مړه دي او تقریبا 1 میلیون مثبتې پیښې ثبت شوي دي په ایټالیا کې 9,468 کسان او په اسپانیا کې 16,923 کسان په فرانسه کې 10,922 او په برتانیا کې 9,815 کسان تر اوسه مړه دي د سعودي حکومت د یک شنبه پر ورځ په تازه اقدام کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز موده تر نامعلومې نیټې پورې وغځوله په سعودي کې د مارچ له 28 نیټې راهیسې ګرځبندیز اعلان شوی دی دا اقدام په داسې مهال کې سوی دی چې 300 نور وګړي یې تازه په کرونا اخته شوي دي کرونا وایرس په سعودي کې تر دې دمه 65 کسان مړه کړي دي او شاوخوا 4,500 کسان په دې وایرس اخته شوي دي سعودي خپل وګړو ته ویل دي چې له ضرورت پرته د باندې نه وځي سعودي عربستان د عمرې او د حج مراسم هم بند کړي دي نړیوال پروازونه ځنډولي او ټول عامه ځایونه بند کړي دي داسې اندېښنې شته که حالت همداسې روان وي شایي 6 کال د حج مراسم هم ټکنی سي د ترکیې د کرونا چارو وزیر سلمان سولو د یک شنبه په ورځ له هغه وروسته استعفا وکړه چې یو ورځ له مخې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره بندیز اعلان کړی و او په ټول هیواد کې ویره خپره سوه او په خلکو کې د سودا او د خرید لپاره ګډوډۍ رامنځته سوه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ د تیلو تولید کوونکو هیوادونو ترمنځ د موافقې هرکلی کړی دی دغه هیوادونه د کرونا وایرس له وجې د تیلو بیو د لوړولو لپاره تولید په راکمولو موافقه کړې ده د تیلو د تولید او د بیو د کمی له وجې د سعودي او د روسیې ترمنځ په دې مسلې جنجال هم راپورته سوی و ټرمپ په یو ټویټ کې لیکل دي چې د اوپیک او د تیلو تولید کوونکو نور هیوادونو د تیلو موافقه وکړه دا کار به د امریکا په متحده ایالاتو کې د انرژي په سکتور کې سلګو نظره کارونه وژغوري د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې د یک شنبه په ورځ د هغو ماجرینو په اړه تشویش څرګند کړی دی چې په ربړي کښتیو کې د لیبیا څخه ایټالیا ته روان ول او کښتۍ چپه سوي د جرمني دوه اتباعو چې د ماجرینو د ربړي کښتیو څار کوي راپور ورکړی چې د مالټې ساحل ته نږدې څلور ربړي کښتۍ ولیدې چې ماجرین پکښې سپاره ول د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې UNHCR ویلي دي چې د دوو کښتیو وضعیت نامعلوم دی او دوی ډیر زیات په تشویش کې دي د غیدارې ول چې تاسو ښکاری چې لښ تل جواب کوشتي چې پسی ویده زکه بلې کشتي سره اړیکی پرې سی ویده دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوس خبر ورده
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان حکومت وایي چې د طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ په ادامه کې سل طالب زندانیان د بګرام د زندان نه خوشی کړي دي. همداشان طالبانو ویلي دي چې نن به د افغانستان د حکومت شل زندانیان چې د دوی سره اسیر وو په قندهار کې د آی سی آر سی ادارې ته وسپاري. رحیم ګل ساروان راپور را کړی دی.
له تیر چهارشنبه رئیس د افغان حکومت له لوري د طالب زندانیانو د خوشی کولو د دریمه جوپه د چې په کې سل طالب زندانیان د باګرام له زندان خوشی کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اصل زندانیان تیر ورځ د ولسمشر د فرمان په اساس د دوی روغتي وضعیت او عمر ته په کتو خوشی شوي دي. د ملي امنیت شورا دا هم وایي چې نن به یو شمېر نور هم خوشی شي. له دغو سلو زندانیانو سره په مجموع کې د خوشی شوو زندانیانو شمېر 300 ته رسیږي. د ملي امنیت شورا وایي چې د دغو خوشی شوو زندانیانو نمونه ورته د طالبانو درې کسیزه تخنیکی پلاوی ورکړیو. د ځینو زندانیانو مرکې چې حکومت اخیستي وایي د زندان موده یې بخل شوې ده.
منګ درې صاحب جمهور اشرف غنی په پرمن کې له سو اتکل مقید او دوه کال او مش مقید پاتیسا او منګ تل پاتې په افغانستان کې سولغه وړو د جنگ طرفدارار منګ نیو منګ زکه په جنگ باندې د افغانستان کې آرامي نه راځي.
طالبانو هم نن بیا وویل چې دوی د افغان حکومت بندیان خوشی کوي. په قطر کې د طالبانو ویان سوهیل شاهین په یوټیوب کې ویلي چې دا شل بندیان به خوشی او د کندهار په ولایت کې د سره سری ویداري ته وسپاري. د سوری د هڅو فعالان وایي چې طالبان د زندانیانو خوشی کول د دوی او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې لیک په اساس غواړي.
طالبان غواړي 5000 زندانیان د امریکا سره د لاسلیک شوی هوکړې لیک لمخې د بین لوانی مذاکرات او لپیل مخ کې خلاص شي، ځکه د سولې پروسه به د هماغه شرایطو او میکانیزم لمخې مختدي چې د امریکا او طالبان ترمنځ پرې هوکړه شوې ده.
سیاسي چیرونکي به د زندانیانو تبادله د بین لوانی مذاکراتو په لور یو ښه ګام بولي.
د سولې د پاره د هم یو نیک اقدام ده. موږ افغانان د دینه هر کله کې او ام امیدوار یو چې هغه توافقنامه چې طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ شوې ده د هغه توافقنامه په اساس باندې بقیه نور بندیان هم پر خوشي.
په همدې حال کې د پکتیا چارواکو ویلي چې تیر مخصن طالب زندانیانو غوښته په ډلیز ډول له زندان وتښتي، خو پولیسو یې مخه نیولې ده. په دې خوډب کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. د 15000 طالب زندانیانو او زر حکومتي بندیانو خوشي کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک برخه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. روسیې د یوې میاشتې چوپتیا نه وروسته په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په حق له اندېښنه ښودلې ده او د حکومت د سیاسي مشرانو نه یې غوښتي دي چې د هرې ممکنې لارې په استفادې باید سیاسي اختلافات حل کړي او د سولې په بهیر کې خندونه لمخې لري کړي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان په سیاسي چارو کې د روسیې او یو شمیر ختیځو هیوادونو مداخله به افغانستان د سوریې د برخلیک سره مخامخ کړي. د امریکا غا همکار ممتاز بهیر راپورټ برابر کړی دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ بللي او له دواړو څخه غوښتي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه اختلافات له امله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډول شوې دي. روسیې د غراز ویلي چې په افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شي نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د عبدالله ډله لپاره لپسې اړیکو سربېره په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان د روسیې دا ډول سرګندونې د افغانستان په چارو کې مداخله ګڼي او وایي که چیرې د روسیې او یو شمیر نورو ختیځو هیوادونو لخوا دا ډول مداخله دوام وکړي افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلومات فدا محمد نظری امریکا غږ ته وویل
هر وخت مداخلات طرفین زیات شوه
هر کله چې د طرفین مداخله زیات شي تاسو په ټوله نړۍ کې وینئ مثلا سوریه ولې ټوټي ټوټي شو. د دې لپاره چې طرفین په کې مداخله وکړه لکه ترکیه، امریکا، فرانسا او د غراز روسیې او یا په نورو هیوادونو کې په هر هیواد کې چې د طرفین مداخله وي وضعیت او حالت لا پسې خرابېږي.
وضعیت و حالت خرابتر می باشه دیگه.
ښاغلی نظری روسیه د عبدالله عبدالله په ملاتړ تورن کړه او زیات کړه چې د لوړې په مراسمو کې د روسیې، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو نه ګډون دا وښوده چې دوی له رامنځته شوي حالت څخه راضي نه دي. خو د پوهنتون استاد اسدالله ندیم چې په روسیه کې زده کړې کړي، له یو میاشتني ځنډ وروسته په کابل کې د روان سیاسي وضعیت په اړه د روسیې غبرګون ته په اشاره وایي چې روسیه په تمه وه تر څو غنی او عبدالله د خبرو له لارې یو توافق ته ورسیږي، خو د دغو مذاکراتو اوږدېدل روسیه دې ته اړ کړه چې خپل غږ پورته کړي.
طولانی شدن مذاکرات بین
د عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د مذاکراتو اوږدېدل د دې لامل شو چې د ښاغلي عبدالله یو شمیر سیمه ییز ملاتړي خپل غږ پورته کړي. ښایي نور په تمه پاتې نه شي. که دا مذاکرات لا پسې وغځېږي، ښایي دوی لا پسې څرګند دریځ غوره کړي او له یو اړخ څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په هغه حالت کې به د افغانستان چارې لا پسې پیچلې شي.
کار افغانستان بحرانی سر خواهد شد.
خود افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د چارو کمیسون غړی ګل احمد کمین د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه د روسیې اندېښنه پر ځای بولي او وایي که چیرې سیاسي مشران خپل منځي اختلافات حل نه کړي، په سیمې او نړۍ کې د افغان سولې په تړاو رامنځته شوی اجماع به له منځه لاړه شي.
که چیرې د سولې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېږي، هغه اجماع چې نن رامنځته شوی د نړیواله سطح باندې د امریکا او روسیې په شمول دا مشکل سره مخامخ کېږي او بل اخره د خپل د افغانستان اړیکې له نړۍ سره چې د داسې نقطې پر سر باندې چې هغه د افغان سولې ده د لاسې وکړو چې بیا مشکل یې چې بېرته دغه مسایل سر را جوړ کړو.
له دې وړاندې امریکا هم په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که افغان سیاسي مشران خپل منځي اختلافات حل نه کړي، له افغانستان سره په خپلو مرستو کې به تر یو میلیارډ ډالره کموالی راولي. ارګ د امریکایي چارواکو د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه او هر اړخیزه حکومت په جوړولو بوخت.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د اختشو او کسانو شمیر هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. د امریکا روغتیا وزارت ویلی دی چې د تازه مثبت پیښو شمیر 650 ته رسیدلې ده. که څه هم چې په دې ورځو کې په هرات کې مثبت پیښې مخ په کمیدو دي، خو په کابل کې د کورونا په ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره سر د نن شپې نه د کابل نه ولایتونو ته په غزیدلو لارو باندې د خلکو تګ راتګ بند کړي. حکمت سروش
په افغانستان کې په کورونا وایرس د 925 کسانو لاخته کېدو سره د ټولو پیښو شمیر 650 ته ورسېدی. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې له تازه پیښو څخه 28 یوازې په کابل کې ثبت شوی. که څه هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر ټولو زیاتې په هرات کې دي، خو په دې وروستیو ورځو کې په هرات کې د نوو کسانو اخته کېدل د کابل په پرتله په کمېدو دي. په افغانستان کې د دې وایرس د خپرېدو راتلونکی څنګه دی؟
تاسو وینئ په نوړې نړۍ کې چې دسته جمعي قبرستانونه شته، یعنی په یو کلی کې یو ځای کې تاسو هیڅ نه دیدل چې خدای نخواسته سل کسه دي مړه شوي یا زیات یا کم. نو دا په دې معنی چې تر اوسه الحمدلله په ښه حالت کې، دا په دې معنی نه ده چې استرخا د ذهني ولره او بې تفاوته شو. په همدغه شان چې روان یو که همده شان ته ادامه ورکړو، نتایج به یې انشاءالله چې ښه وي.
په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه تر دې مهاله 9 کسان مړه شوي، خو 8 کسان روغ شوي هم دي. که څه هم حکومت د کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی او له خلکو غوښتل شوي چې په کورونو کې پاتې شي، خو د ډیرو په باور لا هم ډیری افغانان دغه وایرس ته د یو جدي ګواښ په سترګه نه ګوري.
په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره نن دلته یو شمېر دیني عالمان او ډاکټران راټول شوي دي چې د ممبر او ډاکټر د غږ تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. دوی به په دې کمپاین کې خلکو ته دا پیام ورکوي چې په کورونو کې پاتې شي، دعا وکړي او له نورو سره مرسته وکړي.
د الله نه وغواړي چې دا مصیبت ور باندې کم کی دویم به دای چې احترام کیږي د اهمیت قرنټین ته باید بدون د ضرورت د کور نه ونوزی او دریم پیغام به دای چې هغه څوک چې هغه توانی مادي لري د خپل همسایګانو فقرا او همکاري وکي
هغه توصیه چې د ډاکټرانو له طرفه کیږي هغه به توغش کې ونوسی خصوصا د یو متر فاصله یا د یو متر نه زیاته فاصله په نظر کې نیول په کور کې پات کېدل د لاسونو په صابون وینځل
په کابل کې د خلکو پر ګرځلا او د شرایطو د سختولو ترڅنګ حکومت پریکړه کړې چې پلازمینې ته له ولایتونو څخه راغلي لارې سر له نن شپې څخه د 15 ورځو لپاره بندې کړي
د کابل پولیس دنده لري ترڅو د خلکو لګڼګونې او تګ راتګ څخه مخنیوي وکړي همدارنګه له کابل څخه نورو ولایتونو او له ولایتونو څخه کابل ته د مسافرینو پر تګ راتګ هم بندیز لګیدل
دا هغه لوی لار ده چې پلازمینه کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره تړي د کورونا وایرس سره د مبارزې په لار کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې دا او کابل ته نورې ټولې راغلي لارې د خلکو پر مخ وتړي
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې وویل شول اروپایي اتحادیه د کورونا د ویروس سره د مبارزې په خاطر د افغانستان د حکومت سره یو سلو ولس میلیونه یورو مرسته کوي د دینه مخکې امریکا او نړیوال بانک هم د مرستو ژمنې کړې دي نو شابه آشنا د دې مرستو د مدیریت په څرنګوالي او په افغانستان کې د کورونا د ویروس د تازه حالاتو په باره کې د عامې روغتیا د وزارت د نطاق وحید الله مایار سره مرکه کړې ده
تر دې دمه چې امریکا غږ سره غږیږي په ټول هیواد کې د کورونا مثبت پیښې او تلفات څومره دي
تر اوسه 4,210 مشکوک سمپلونه تصویر چې د هغې له جملې څخه 3,209 نوي منفي او 600 مثبت پیښې دي تعداد مریضانو چې مړه شوي دي 19 کسه دي او هغه مریضان چې شفایاب شوي دي 18 کسه دي
اروپایي ټولنې اعلان کړی نن چې افغانستان سره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د هیواد سره 112 میلیونه ډالر مرسته کوي د اروپایي ټولنې د مرستو سربیره امریکا متحده ایالاتو او نړیوال بانک هم د مرستو ژمنې کړې دي د دې مرستو مدیریت او په ځای مصرف څوک او څنګه کوي
اول ډېر زیات مننه کوو د بانک جهانی نه او د اروپایي ټولنې نه او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو نه چې افغانستان سره په دې حساس وخت کې مرستې کړې دي یا د مرستو وعده یې ورکړې ده همدارم چې ژر تر ژره د افغانستان د دولت سیستم ته ورشي یا د هر طریق نه چې دوی مصرفوي بله شکه دا تعهد د رهبری د وزارت ثبت آمده چې دا پیسې به په شفاف ډول مصرفېږي روپۍ باید په شفاف ډول مصرف شي ځکه دا ډېر زیات اړین ده چې شفافیت مد نظر ونیول شي تا پیسې د افغان ولس په خاطر دي چې د ده جهاني ناورین سره مبارزه وشي نو شفافیت ډېر یو مهمه موضوع ده دا به د دولت د افغانستان لخوا مصرفېږي په دې کې به د عامې روغتیا باصلاحیته نمایندګي د ولایتي شورا نمایندګان به وي د ولایت نمایندګان د خلکو استازي به وي چې شفافیت یې تضمین کړي نو دغه وخت انشاءالله چې په شفاف ډول به مصرفېږي
د مرستو ډیره برخه به د ضرورتونو په کومې برخې ډیر ولګیږي
ضرورت خو تاسو پوهیږئ چې طبي لازنه کې ورځو هم په مخنیوي او وقایوي کې او هم د تداوي په بحث کې به دا مصرف شي او زمنان چې په ټولو کومکو مهمه موضوع دا ده چې هغه خوار او غریب او بی وزل افغانان چې د ورځې به کار کوو او شپه به ماشومان ته ډوډۍ وړل او چې اوس هغوی په کورو کې دي دا بندیزونه چې لګېدلې دي هغوی ته هم باید ډېر جدي پاملرنه وشي تر هغو د هغوی ماشومان هغوی ته خوراکي مواد باید آماده شي او ضمناً دوی ته هغه نقدي پیسو ته چې اړتیا ده ورته فراهم شي ټول یعنې په مختلفو بخشو کې باید اناس هم صحي بخشو کې هم غیر صحي بخشو کې خوار او غریبو ته باید خاصه توجه وشي
ماهر صاحب قدم وایي چې تر اوسه پورې د کورونا ویروس د مخنیوي یا د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کومه مبارزه په افغانستان کې روانه ده، د خلکو ونډه تاسو په دې مبارزه کې څنګه ګورئ او دغه مبارزه ستاسو له نظره څنګه روانه ده؟
ورځ په ورځ د خلکو ونډه ښه کېږي، خلک سهم نیسي او زمنن ډېر یو ښه منظمه همغږي د مختلفو دولتي سکتورو منځ کې رامنځته شوې ده چې په همدغه شکل دوام ومومي انشاءالله چې نتایج به ډېر ښه وي. اوس هم که تاسو د عمرو ارقام وارزوئ، یعنې د 4200 نه زیات سمپلونه تست شوي دي، هغې کې 601 مثبتې پېښې دي، باس چې ډېر یو خاص شاخصونه کرایټیریاوې هم مد نظر نیول شوي چې سمپل موږ اخلو، بیا هم مثبتې پېښې دومره زیاتې نه دي. د مړینې کچه هم چې وګورئ دومره لوړه نه ده، پاک الله مهربان ده چې ډېر زیات تلفات نه وي، همغږي زیاته انشاءالله، د خلکو همکاري هم اړینه ده. تو اوس ورځ په ورځ ګورو چې خلک کاري زیاتېږي په مختلفو ولایت کې، تاسو وینئ چې یو ډېر ښه خبر ده چې خلک شتمن خلک د غریبو نادارو خلکو سره مرسته کوي. زه سړی ویني امیدوارېږي چې په دغه مبارزه د کرونا ویروس سره انشاءالله موږ به فائق واوسو او د خدای په کومک سره به وکولای شو چې کرونا سره جدي مبارزه وکړو.
دا وخت او مرکې نه ډېره مننه ماهر صاحب.
زه مننه تاسو نه.
آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د پکتیا د معارف ښوونکو په دې ولایت کې د پرون رئیسې د کورونا د ویروس په حقله د ولس د خبرولو او پوهولو کمپین پیل کړی دی. دوی پر رضاکارانه توګه خلکو ته د دې ویروس په باره کې لارښوونې کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا د کورونا ویروس د خطر او له هغه څخه ځان ژغورنې په دغه کمپاین کې چې د شنبه په ورځ پیل شو، د دې ولایت د ښوونځیو شاوخوا 15,000 ښوونکي او مدیران ونډه لري. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي و خبري کانفرنس ته وویل چې دغه کمپاین په مرکز ګردیز ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې ترسره کیږي. د دې په وینا په دې سره به وکولای شي په ښه توګه خلکو ته د کورونا په اړه لازم معلومات ورکړي.
چون د موږ د کار ساحه پراخه ده او د موږ خدمات تر هر کوره رسیدلي دي. په پکتیا کې هیڅ داسې ولسوالي نشته چې هلته د معارف زده کوونکي یا ښوونکي په کلي کې موجود نه وي. دوی په رضاکار شکل سره دې ته آماده شوي دي چې د موږ هغه سرویلانس ټیمونو او د صحي ټیمونو سره چې د ولایت مقام په ولسوالۍ په سطحه ایجاد شوي دي، د هغوی سره مرسته وکړي.
ښاغلی کوچی ځاځي وویل چې په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو ښوونځی روغتیایي مسؤلینو ته د کورونا ناروغانو د درملنې په خاطر سپارله، یو د اړتیا پر مهال نور ښوونځي هم هغوی ته سپاري. په همدې حال کې د پکتیا والی شمیم خان کټاوزی وایي سربیره پر دې چې ښوونکي او د ښوونځیو مدیران به عامه په هوای ورکړي، د هغوی په وسیله به اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې هم ورورسوي.
ډېرې غریبې کورنۍ چې بېخي له ستونزو سره مخې څومره چې ولایتي ادارې امکانات یا پیسدي مطابق به هغوی لیست موږ ته راکوي، کومک به د دې له طریقه له هغوی سره کېږي، نه داسې د تیر په شکل په ونډو باندې به مرسته تقسیمیږي. دا ځل به یوازې هغه مستحقو کورنیو ته تقسیمیږي. او بله پرۍ دنده دا ده چې زموږ د صحیح ټیمونو پاک له معلومات راکوي چې صحیح رسیدګي کوي که نه کوي، غفلت خو نه کوي، دغو پاک له باندې به معلومات راته راکوي.
اوس مهال په پکتیا ولایت کې 9 کسان په کورونا وایروس اخته دي. له دې جملې څخه 15 ښځې او 4 سړي دي. د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي چې روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. په عین حال کې د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ځاځی د کورونا ناروغۍ په حق له د معارف د کارکونکو له لوري د کېدونکو عامه پوهاوي د ستایلو تر څنګ له نورو خلکو هم په دې برخه کې د خپل رسالت تر سره کولو غوښتنه لري.
او په دې برخه کې مې د خپل ولسونو نه، مشرانو نه، علما کرامو نه، ځوانانو نه، ټولو نه دا غوښتنه ده چې دوی سره په خپل برخه کې په خپل سیمو کې خه په کلک همکاري وکړي. ځنې ورونه ګورو چې په یا په دې فیسبوک له لارې یا د رسنۍ د لارې نیوکې انتقادونه عقدوي لیول سره کوي، ولې په هغوی دغه کوو؟ هغه که تجاران دي که روشن فکران دي، باید دغه ولس ته په عمل کې خپله قرباني ثابته کړي.
د دې تر څنګ د یاد وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د خلکو د قرنطین لپاره په ګردیز ښار د زرمت او څمکنۍ ولسوالۍ په ښارګوډي کې د خلکو پر ګرځېدو بندیز هم لګېدلی.
زه
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم لتاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دیرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې نوې پیښې اهلي د خاورو سره خاورې کړې چې د دغه ساري ناروغۍ پای ته د رسولو لپاره کېدې. د امریکا غا خبره لیسا شلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای په خپل وعده ولاړه ده چې غواړي د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا خپرېدل پای ته ورسیږي. له دې نه وروسته د دغې ساري ناروغۍ یوه نوې پیښه پیدا شوله. مخکې له دې نه د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د دغې ساري ناروغۍ پته رسول اعلان کړي. د شربلو د دوه دورو یا څلوېښتو ورځو نه وروسته اعلان شوله چې د ایبولا ناروغۍ پای ته ورسېدله. په دغه موده کې د ایبولا د ناروغۍ مثبتې پیښې نه وې لیدل شوې. د دوه پنځوسو ورځو نه وروسته چې د ایبولا پیښه نه وه لیدل شوې، شپږویشت کلن یو کس په بینی کې له دغې ناروغۍ نه مړ شو. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس سره وایي دا خبر نه دی، مګر زیاته کړله د دې توقع کېدله. تدروس وایي موږ د دې لپاره تیاری نیوو او د ډیرو پیښو توقع هم درلودله. له بده مرغه د دې معنا دا ده چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت به په دې قادره نه وي چې نن د دوشنبې په ورځ اعلان وکړي د دغې ناروغۍ خپرېدل پای ته ورسېدل، ځکه چې هیلۍ کېده. مګر ډبلیو ایچ او په سیمه کې د نورو انډیوالو ادارو سره په ګډه ژمنه کړې ده چې د حکومت د مشرتابه لاندې او متاثره شوو ټولنو او نورو انډیوالانو سره په ګډه د همیشه لپاره کار کوو چې د دغې ساري ناروغۍ خپرېدل پای ته ورسوو. ډبلیو ایچ او رپورټ ورکوي د 2018 کال د اګست میاشتې نه په دې خوا چې د دغې ناروغۍ خپرېدل اعلان شولو د 2206 مړو په شمول د 3455 پیښې اعلان شوې دي. په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د دغې ناروغۍ د تاریخي خپرېدو نه وروسته دا دوهم بد خپرېدل دي چې څه باندې 23,000 تنه ورباندې اخته شوي وو او 11,300 تنه مړه کړي وو. د ډبلیو ایچ او د اضطراري روغتیا کمیټې مشر مایکل رین وای له دغې ناکامۍ نه مثبت خبرونه پیدا کېږي. هغه دا دي چې بین المللي عملیات د ایبولا د ناروغۍ څرک په بیادارۍ او چټکۍ سره لګوي. رین وای موږ هره ورځ لا تر اوسه د دوه متاثره شوي ولایتونو 2600 خطرونو په باره کې تحقیقات کوو. موږ هره هفته په زرګونو سیمپلونه اخلو او موږ به دغې څارنې ته دوام ورکوو. موږ به د 24 نورو ورځو لپاره بیا دغه اقدام وکړو. ډبلیو ایچ او رپورټ ورکوي کوششونه روان دي هر هغه څوک پیدا کړي چې د متاثره شوي کس سره په تماس کې وي. ډبلیو ایچ او وایي هر چا ته به د ژغورنې واکسین ورکړل شي او د دوی د روغتیا حالات به څاري. ډبلیو ایچ او وایي د بین المللي عکس العمل ټیم به د کیو په شمال او ایتوري په ولایتونو کې د هرې پیښې سپړلو او څرک لګولو ته به دوام ورکوي تر څو چې دغه ساري ناروغۍ پای ته رسیږي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دغه خبرونه پیل کیږي.